لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو د لومړنۍ تاریخي مخامخ مناظرې په اړه راپور درکوو. همداراز وابهوري چې افغان حکومت غواړي د برېښنا د تولید د دریو لویو پروژو د رغونې چارې خصوصي سکتور ته ورکړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
السلام علیکم، د هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په ورزګان کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 216 وسلوال وژل شوي. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوند کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. او د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نښه او منځوي کړي. د خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 216 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیره شپه ناوخته ترسره شوي. د اورزګان چارواکي وایي چې 190 نور مخالفین چې په دغو کې بهرني وسلوال هم شامل دي ټپیان شوي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د برېښنا د تولید د دریو سترو پروژو قراردادونه کورنیو خصوصي شرکتونو ته وسپاري. د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال امان الله غالب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مزار شریف، کجکی او سروبي د برېښنا د تولید د پروژو په قراردادونو کار بشپړ شوی. د هغه په وینا د افغانستان حکومت غواړي چې د خصوصي سکتور د ملاتړ په وارداتي برېښنا د اتکا کمول او د انرژۍ د امنیت لپاره داسې سترو پروژو قراردادونه کورنیو شرکتونو ته وسپاري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ترکیب کې پر بدلون غور کیږي. د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د یکشنبه په ورځ د افغانستان کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ لومړي مرستیال عزیز الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا چهارشنبه د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې سره دوهمه مسابقه ولري. د خغلی فضلي په وینا کچېرې د افغانستان ملي ټیم دا سیالي وګټي له بنگلاديش سره درېمه مسابقه به د اکتوبر په لومړۍ نیټه وي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني 6.5 پوله، یو اروپا یورو 3.5 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغاني. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو په اړه پر بیلابیلو مسایلو بحث وشو. دواړو کاندیدانو د مالیه په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د روسیې لخوا د ورپېخو ګواښونو په اړه خبرې وکړې او ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګو چې له عراق او د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یادایش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. بل ورته د امریکا دفاع وزیر وایي روسیا د دوهمې نړیوالې جګړې تر وخته هم د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو ته زیاته لیوالتیا لري. آشتن کارتر په شمالي ډاکوټا کې د امریکا د هوایي ځواک په اډه کې د وینا پر مهال پر مسکو تور ولګوه چې د زیاتو اټومي تمرینونو پر ترسره کولو او د اټومي وړتیا په اړه په لفاظي سره غواړي چې د خپل اټومي قدرت ننداره وړاندې کړي. د پینټاګون مشر زیاته کړه چې اوس مهال د دوهمې نړیوالې جګړې په څیر د لویو اټومي بمونو د کارولو خطر نشته، بلکې خطر دا دی چې د مثال په ډول د روسیې او شمالي کوریا په څیر هیوادونه د کوچنیو اټومي بمونو په کارولو لاس پورې کړي. د اټومي وسلو په برخه کې د روسیې نویو اقداماتو د اټومي وسلو د کارولو د مخنیوي د تړون د دوام په برخه کې د ځینو هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سویراج وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نخه او منځوي کړي. سوشما سویراج پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په وینا کې په نړیوالو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د هغې په وینا هغه هیوادونه چې له داسې ایتلافه وتلې پاتې کیږي باید معلوم او منځوي شي. د هند حکومت پر پاکستان تور لګولی چې څو ورځې وړاندې په کشمیر کې پر پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې پرون دوشنبه د پاوز پر یو موټر په چاودنه کې د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو لس غړي ووژل شول او اته تنه نور ژوبل شول. چاودنه په داسې سیمه کې شوې چې زیات کردان اوسیږي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ترکیې چارواکي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی تورنوي چې مخکې د ورته حملو د ترسره کولو ادعا کړې ده. او د بشري حقوقو د سرنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر پولیسو غږ وکړ چې له قضایي حکومتونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیف لاس واخلي. د سازمان همداراز د پاکستان پر دولت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د سازمان پرون دوشنبه په دې اړه یو نوی راپور خپور کړ چې له 150 پولیسو او 500 قربانیانو یا پر بشري حقوقو د تیری دایني شاهدانو سره د مرکو پر بنا برابر شوی. په ریپورت کې د بیلګې په ډول ویل شوی چې یو شمیر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پورې کوي، تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د نورو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په دوام کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوو اصلي سیالو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ مخامخ تلویزیوني مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. له یو کارپوه سره په مرکه کې به د دواړو کاندیدانو څرګندونې وڅېړو. د افغانستان حکومت وایي چې د برېښنا د تولید د دریو لویو پروژو د رغونې قراردادونه خصوصي شرکتونو ته سپاري. د افغان خبریالانو یوه ډله نن په دوبۍ کې له پاکستاني خبریالانو سره غونډه کوي. په نړیوالو مسایلو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه منځوي کړي. نور راپورونه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د ښځو د ځانوژنو پر عواملو بحث کړی.
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځانوجنې کچه ډېره پورته خودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، سایکوتیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوالو اړیکو پر بیلابیلو مسایلو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. که څه هم مناظره په ښه فضا کې پیل شوه، خو ډېر ژر دواړو کاندیدانو یو بل ته ترخې خبرې وکړې. میرمن کلینټن خپل جمهوري غوښتونکی سیال د ولسمشرۍ لپاره د لازم طبیعت او اعتبار په نه لرلو تورن کړ، او ټرمپ یې هغه غولونکی شخص وباله چې د ولسمشر په توګه د غوره کېدو لپاره ګډې وډې خبرې کوي. هغه میرمن کلینټن پر ټرمپ تور ولګاوه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې هڅولی چې پر امریکایي اهدافو سایبر یا انټرنیټي حمله وکړي. ډونالډ ټرمپ میرمن کلینټن هغه ځانګړې سیاستواله وبلله چې خبرې ډېرې او عمل هیڅ نه کوي، ښې خبرې کوي خو کار یې معلوم نه دی. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله چې ښاغلی ټرمپ تر ډېره د لویو بزنسونو د مالیې پر کمولو او میرمن کلینټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ټرمپ په سلو کې له 45 څخه په سلو کې 15 ته پر لویو بزنسونو د مالیو د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلینټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیه باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت د ورپېښ ګواښ په اړه څرګندونې وکړې.
But increasingly we are seeing cyber attacks coming from states.
وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله حمله په زیاتېدو دي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې دي او زه له دې قبل اندېښنه لرم. میرمن کلینټن ټرمپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ټرمپ په ځواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نورو هیوادونو کړې وي. میرمن کلینټن ژمنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې د ناټو او امریکا د متحدانو ملاتړ به وکړي، خو ټرمپ وویل امریکا باید د نړیوال پولیس دنده ترسره نه کړي. ښاغلی ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراق د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه.
President Obama and Secretary Clinton created a vacuum the way they
ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هغه طریقه چې امریکایي ځواکونه له عراق وایستل یو تشر مینځته کړه. په هغه طریقه چې دوی له عراق سرتیری وایستل یو فاجعه وه، او په نتیجه کې داعش ډله رامینځته شوه. دا ډله به نه یوازې رامینځته شوې نه وای، دا ډله به نه وای رامینځته شوې که دوی هلته لږ تر لږه 10,000 یا تر هغه زیات سرتیری پریښي وای. 88 کلنه هیلری کلینټن او 1 کلن ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم یو پر بل سخت انتقادونه کول، خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی د انتقادونو ژبه نوره هم تنده شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخلې ته اړ شو.
Hey, there's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country.
This is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. Please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed...
اټکل کېږي چې شاوخوا 90 میلیون خلکو به دا ټلویزیوني مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه نورو کاندیدانو د ازادي غوښتونکي ګوند کاندید ګاري جانسن او د زرغونه ګوند کاندید جیل شتاین په دې مناظره کې د ګډون لپاره په ټول پښتنه کې په سلو کې د اړتیا وړ 15 رایې نوې ترلاسه کړې، نو ځکه یې ګډون پکې ونه شو کړای. د دې مناظرې په اړه د بحث لپاره مې د سیاسي چارو له افغان کارپو شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم، د مرکه په پیل کې دا یو په زړه پورې مناظره وبلله.
ډېر یو ښکلی په زړه پورې مناظره وه چې لکه څنګه چې تاسو وویلې ډېر زیات امریکایان او حتی په ټول نړۍ کې خلک ورته ناست او لیدلې، او دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او د په امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده، هغه د البته د ریشل یا د امریکایانو ترمنځ د سپین پوست او تور پوست ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې مفصله توګه وغږیده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالات باندې مشخصا نه غږیده، خو لکه څنګه چې دلته امریکایان وایي چې ګډ نو نیوز از ا ګډ نیوز، یعنی په دې معنی که چېرې څوک په خبره باندې په یو موضوع باندې بحثونه کوي هغه کېدای شي ښه وانګېرل شي، نو توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکې ستراتیژي د افغانستان په اړه، بالخصوص په منځني ختیځ کې د دوی د امریکایانو د اوسني عملیاتونه او راتلونکي حضور په اړه باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دا چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي.
نو همدم صاحب، د پخوانیو ډیبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډیبیټ یو څه تود او د سله حرارت ډک تاسو ته ښکاره نه شو؟
سره له دې چې دا د حرارت ډک او تود ډیبیټ یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې په دغسې مناظراتو کې کېدای شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته حامیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي، کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی و چې دوی باید په دغسې مناظرو کې فقط کښېني او غوږ ونیسي او د دغې کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله زه دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده او داسې کوم داسې یو عمل رامنځته نه شو لکه څنګه چې ځینې خلکو پیشبیني کول چې دغسې مناظرې به په یو نحو باندې د مظاهرچیانو لخوا یا د دننه په تالار کې د خلکو لخوا به مزاحمت ایجاد
شي. کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
البته په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندی په ټویټر او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې دغه پولنګونه یا نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلري کلنټن تر اوسه پورې مخکښ ده نسبت ترامپ ته. دا په دې منظور چې هیلري کلنټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ترامپ ویلي 10 کاله تجربه لري په سیاست کې، نو ځکه دوی کولای شي چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي. او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ترامپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځان ته نیولی و او د دوی ډېرې ځوابونه داسې وو چې د ځان نه به دفاع کوه تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغځېږي.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم و چې د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون پر لیکاله ازادي راډیو سره خبرې کولې. ستاسو په نظر د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو په مناظره کې ولې د افغانستان یادونه ونه شوه؟ آیا لکه څنګه چې ښاغلی همدم وایي دا یوه مثبته خبره ده او که فکر کوئ چې دا د افغانستان د هیرېدو نښه ده؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې ډېر ژر به خصوصي شرکتونه د اوبو د برېښنا د تولید پر دریو پروژو کار پیل کړي. د افغانستان حکومت د خصوصي سکتور د پیاوړي کولو، د خپل اوبو د مهارولو، د انرژي د امنیت او د بندونو د ښه مدیریت په مقصد له خصوصي شرکتونو سره څو عمده قراردادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د الکوزي ګروپ په نوم خصوصي شرکت د سروبي 2 په نوم د برېښنا د بند پروژې په برخه کې پانګونه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستيال وای په دې هیواد کې د برق تولید د لشتلجه دریو سترو پروژو د پایل پړه کوله کورنیو خصوصي شرکتونو سره هوکړه شوی او قراردادونه به ډیر ژر لاسلیک شي. د امان الله غالب په وینا د دې پروژو له بشپړېدو سره به کلیوالي خلکو ته کارونه پیدا شي او حکومت به پر وارداتي برېښنا اتکا کم کړي. تر اوسه له خصوصي سکتور سره د دریو پروژو قرارداد یا شوی یا کیدونکی دی. د مزار شریف د 50 میگا واټ برق د تولید پر پروژه به غزنفر ګروپ پانګونه کوي او نړیوال بانک به همکاري ورسره کوي. د کجکی پر بند به د ترکیې واویا شرکت پانګونه کیږي او د سروبي د 130 میگا واټ برق پروژه ده چې په خیر ډېر ژر به یې کار پیل شي. په داسې سترو قراردادونو کې د افغانستان حکومت هم شامل دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په وینا حکومت غواړي چې د انرژي د تولید پروژې کورنیو خصوصي شرکتونو ته ورکړي څو پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول شي. د هغه په وینا د انرژي د تولید په سترو پروژو کې حکومت او نړیوال بانک د پانګوالو ملاتړ کوي. موږ غواړو چې زیاتې خصوصي کمپنۍ چې د افغانانو د رامخکې شي او قراردادونه ورسره وکړو او له ګاونډیو هیوادونو د برق د اخیستلو پر ځای د اړتیا وړ برېښنا له افغاني شرکتونو وپیرو. په دې ډول به د افغانانو لپاره کارونه زیات شي، اقتصادي وده ورسره ښه کېږي او زموږ د برق امنیت هم تامینولی شي. په دې ډول به زموږ پر خپلو اوبو زموږ مدیریت هم زیات او ښه شي. ښاغلی امان الله غالب ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په کونړ کې د اوبو پر دوو بندونو سورتاق او څاګی چې په مجموعي ډول د 12 میگاواټ برښنا د تولید توان بلري غوړ روان دی او د سروې تر بشپړېدو وروسته به قرارداد خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د کونړ پر دریاب د اوبو د برښنا د تولید د یو بند جوړېدو وړاندیز ورته کړی دی. د امان الله غالب په وینا د کونړ پر دریاب داسې بند د جوړېدو په صورت کې به افغانستان حتی د دې توان پیدا کړي چې د پاکستان ځینې سیمو ته هم برېښنا صادره کړي. په همدې حال کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سروبي دوه د برېښنا د تولید د بندو جوړولو قرارداد به ډېر ژر د الکوزي ګروپ په نوم له خصوصي شرکت سره نهایي شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني افغانستان ټایمز ته ویلي چې دا بند به لږ تر لږه 180 میگاواټ برق تولیدوي. د سروبي دوه برېښنا به تر ډېره حده د کابل ښار د اړتیاو د پوره کولو لپاره لګول کېږي. د رپورټونو په حواله الکوزي ګروپ پر دې پروژه لږ تر لږه 300 میلیونه ډالر پانګونې ژمنه کړې ده، خو افغانستان اوسمهال د خپلې اړتیا د پوره کولو لپاره زیات برق د منځنۍ اسیا له هیوادونو واردوي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي پر حکومت انتقاد کوي چې د دې هیواد د اوبو زیات اندازه پرته له دې چې ډېره ګټه ورڅخه واخیستل سي ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
نیمه نړۍ د شجو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نسیم شفق د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د ملي وحدت حکومت د کار د دوام، د دې حکومت د مشروعیت او د طالبانو په واسطه د کابل ښار د سقوط د شلمې کلیزې په اړه لیکلي دي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا نوم ورکړی چې د ملي وحدت حکومت وروستۍ هڅې له مشروعیت سره مرسته کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره دی او نور نه سیاسي مشروعیت لري او نه هم حقوقي. سرمقاله لیکونکي ویلي همدې ته په پام اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت بیرته قانوني او حقوقي چوکاټ ته برابر شي. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې سیاسيون، مدني ټولنې، ګوندونه، حقوق پوهان او خلک غوښتنه کوي چې ناقانونه واکمنۍ د نوره ختم شي. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د ملي وحدت حکومت په اړه مسایلو ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې د استبداد پر لور روان حکومت. سرمقاله لیکونکی وایي چې د ملي وحدت حکومت حتی پر مظاهرو هم بندیز لګولی او دا د سرمقاله لیکونکي په خبره پر مدني حرکتونو بندیز لګول دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې مدني حرکتونه او د بیان ازادي د تیرې یوې نیمې لسیزې تر ټولو عمده لاسته راوړنه ده او باید چې په استبدادي حرکتونو سره دا لاسته راوړنه له منځه ولاړه نه شي. سرمقاله لیکونکي د جنبش روشنایي د مظاهرې بندولو ته په اشاره سره پوښتنه کړې چې آیا دغه وضعیت خلکو ته د منلو وړ دی، آیا په دې برخه کې وړاندې کړې پلمه منطق لري او آیا دا په یو ډول د بیان د ازادي مخنیوي نه دی. ملي ارمان ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ناکام و. په دې اړه مطلب کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان په حواله ویل شوی چې د ملي وحدت حکومت د ښځو او ماشومانو د حقونو د مسؤلیت په برخه کې خپلې ژمنې په ملي او نړیواله سطح نه دي عملي کړي. په مطلب کې د دې سازمان د مشر لال ګل لال له قوله راغلي چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنه نه لري او د بروکسل په کانفرنس کې به هم تش لاس ګډون کوي. او چراغ ورځپاڼې په یو مطلب کې له اوس نه 40 کال وړاندې د طالبانو لخوا د کابل ښار سقوط یو تور ورځ بللې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په دې ورځ د پردیو او دښمنانو په توطیه طالبان د شریعت په سپینه جامه کې کابل ته ننوتل او د امنیت او قانونیت په نوم خلک له راز راز کړاوونو سره مخامخ کړل. په مطلب کې راغلی چې طالبانو په لومړي سر کې د عدالت او امنیت خبرې کولې، خو خلک یې له تاوتریخوالي سره مخامخ کړل او افراطیت یې رامنځته کړ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د متحده عربي اماراتو په دوبای ښار کې نن د افغانستان او پاکستان د ژورنالیستانو ترمنځ ګډ کنفرانس پرانستل شو. په دې کنفرانس کې د افغان ژورنالیستانو په استازیتوب د څو نورو خبریالانو ترڅنګ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن هم ګډون لري. اجمل تورمن د شیبال له دوبای څخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، په دې دوه ورځني کنفرانس کې به پر کومو مسایلو تاسو بحث کوئ؟
بلې، تکلیف تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو چې پکې د افغانستان او پاکستان د دواړو خواوو خبریالانو او د رسنیو یو شمېر استازو مشرانو ګډون کړی دی. په دغه کانفرنس کې چې دوه ورځې په دوام کې په افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم اړیکې چې دي، د رسنیو رول په دې برخه کې، چې مثلا څنګه کولای شي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي او دغه مشکلات او ستونزې چې دي دا حل کړي، په دې موضوعاتو به سره خبرې کېږي. او دا چې رسنۍ مثلا د دوی هغه مسؤلیت څه دی، وظیفه یې څه ده، کومې د دوه ورځو کې په دې مسایلو پرزنټیشنونه ولاړ شي چې هغه نړیوال اصول کوم دي چې رسنۍ په پام کې نیسي. ځکه ډېر ځله داسې ویل کېږي چې رسنۍ د دې لامل ګرځي، ځکه خلک دغه رسنیو ته ډېر غوږ نیسي او دوی هغه دقیق راپورونه چې دي هغه نه وړاندې کوي. ستونزې پکې موجودې دي، ځکه د خلکو ترمنځ هم یو څه لرېوالی راغلی د دواړو هېوادونو. نو دوی کوشش کوي چې په دغه دوه ورځي کانفرنس کې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي. دوهم موضوع دا چې دوه کاله د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دغه کانفرنس کوربه هم دی، کولکسس موسسه، دوی د راشه درشي او پروګرام د خبریالانو ترمنځ درلودو چې د پاکستان خبریالان د افغانستان ترتل، د افغانستان خبریالان پاکستان ته ورتلل، د یو بل د کلتور، فرهنګ، ورزش، روغتیا د دې موضوعات په اړه به سره خبرې کولې، څنګه کولای شي معلومات ترلاسه کړي او هغه خپل هیوادونو کې خلک تورتي. د دغه پروګرام وروسته پړاو هم دی چې دلته په دې څلور ورځو کې چې تیرې شوې، دلته د ژورنالیستانو دا د فرهنګي موضوع او رسنیزه موضوع د دلته په متحده عربي اماراتو دوبۍ کې دوی لاړل، د افغاني رسنیو او د پاکستاني رسنیو نه لیدنه وکړه. دا چې وروسته پړاو دی، دوی په دې اړه فکر کوي چې څنګه دغه اړیکې بنسټي شي د راتلونکي لپاره چې دغه لړۍ ونښلېږي او دغه ارتباطات او دغه اړیکې دوام پیدا کړي. بله، تکل صاحب.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن و چې له دوبۍ ښار څخه په دې ښار کې د افغان او پاکستانی ژورنالیستانو د غونډې په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر ځوان مدني فعالان له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا غوښتنه د وړتیا او همغږۍ په نوم د ځوانانو د شبکې لخوا شوې ده. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل اوروي.
د مدني ټولنو یو شمیر ځوانو فعالانو د ځوانانو غوښتنه د سولې په پروسه کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د ګډون تر سرلیک لاندې نن په کابل کې وغونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې ځوانانو د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په څیر د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ځوانانو د وړتیا او همغږۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال مخالفان کولای شي د سولې په پروسه کې په ګډون سره له سیاسي لارې خپلې ستونزې حل کړي او نور ځوانان دې د جګړې نه قرباني کوي.
ځوانان باور پلري هغه داسي لجبر لزور نه مسله راوځي، سولې تراسي، خبرو تراسي، مفاهمه تراسي، لکه په نورو هیوادونو کې ده. هغه څه چې موږ هغه امکانات هغه پیسې چې موږ په جنگ کې مصرفو، هغه قربانیان چې موږ په جنگ کې ورکو، هغه به د هیواد په سولې په آبادۍ کې ورکو. یعنی هغه به داسي افغانستان به ورو ورو د آبادۍ او پرمختګ په لور باندې حرکت وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو. د امریکا او برېټانیا هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خپرولو سره د سولې له دغه تړون څخه ملاتړ وکړ. په همدې حال کې یو شمېر نور ځوانان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې ځوانانو ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل سي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان موقت رئیس صابری اندړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځوانان د دغه جګړې اصلي قربانیان دي او دوی ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل سي.
هغه وخت کې مسایلت اثبات دی لسی سې د سولې پالي شورا کې ځوانان ته ونډه ورکول سي، ځکه ځوانان دي سې دغه جګړو قرباني ګرځېدلې دي او نور هم ګرځي. نو یو به داسې سې دوی ته د سولې پالي شورا کې ونډه ورکول سي او دوم هغه پلاوي سي استول کیږي کدي دې نقش کې وسی دا ډېر مسریت ولري.
په افغانستان کې د سولې د پروسې له پیل راهیسې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې تړون د دغه پروسې یو ښه لاسته راوړنه بدل شوې. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان او حکومتي چارواکي په دې باور دي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجیه سپیه اوروي.
د اورسکان چرواکی وای چې په مرکز ترینکوټ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 218 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې سره دوهمه مسابقه وکړي. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي او ډیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا دفاع وزیر وایي روسیا د دوهمې نړیوالې جګړې تر وخته هم د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو ته زیاته لیوالتیا لري. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سویراج وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نخه او منځوي کړي. او د بشري حقونو د ساتنې نړیوال سازمان د پاکستان پر پولیسو غږ کړی چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفه لاس واخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پر نړیوال وغه کړی چې هغه هیوادونه منځوي کړي چې د تروریزم ملاتړ کوي. میرمن سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې له تروریزم سره مبارزه ګران کار نه دی، بلکې کلک عزم او هوډ غواړي. په دې اړه جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل چې نړیوالو ته هغه هیوادونه معلوم دي چېرته چې افراطي ډلې په عام محضر کې غونډې او لاریونونه کوي او د دولتونو په کچه یې ملاتړ کیږي. سوشما سوراج د عمومي اسامبلې ګډون کوونکو ته وریاده کړه چې د افغانستان پلاوی هم دې ستونزې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې یو شمېر هیوادونه په زغرده له تروریزم ګټه اخلي او نړیوالو ته شایي چې د دې خبرې پوښتنه وکړي.
آتنکوادیوں کو پناہ دینے والے کون کون ہیں؟
آتنکوادیوں کا ترورستان ہوتا چا ځای ورکړی. ترورستان نه بانک لري نه د وسلو فابریکې لري نو پیسې څوک ورکوي؟ وسلې څوک ورکوي؟ څوک پناه ورکوي؟ څوک ملاتړ کوي؟ همدا سوال څو ورځې مخکې افغانستان په همدې ځای کې مطرح کړ. تاریخ گواه دی چې هر چا د بدی زړی کړلی، د هغه ترخه میوه یې خوړلې ده. هغه کمزوري تروریستان چې غلچکۍ حملې به یې کولې په یو ستر شیطان بدل سوي چې بېشماره لاسونه، بېشماره پښې او بېشماره سرونه لري او پرمختللی تخنیک لري. موږ په دې چې دا زما تروریست او دا د بل تروریست دی، تروریستان د ځان او د نورو په ډلو سره وویشو، دا جنګ نشو ګټلی. د هند خارجه چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د دې هیواد صدر اعظم نریندر مودي د شنبې په ورځ د پاکستان د منځګوي کولو لپاره د نړیوال کمپاین د پیل ژمنه وکړه. سوشما سوراج په نړیوالو غږ وکړ چې سره یو موټی سي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یو اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې داسې هیوادونه چې له دې ائتلافه وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل او منځوي شي.
پتا نہیں یہ دیت کس سمے کس طرف کا رخ کر لے گا. اس لیے یدی ہم آتنکواد کو جڑ سے اکھاڑنا
چاہتے دا خطر څو وخت د چالوري ته مخ پر اړوي نه د څرګنده. نو که موږ غواړو چې تروریزم له ریښو سره وباسو یوه لاره لري، او هغه دا چې خپل اختلافونه لرې کړو او د تروریزم پر ضد متحد شو، پر ضد یې صادقانه مبارزه وکړو او خپلې هڅې چټکې کړو. هر هغه هیواد چې له داسې نړیوالې کړنلارې سره نه یو ځای کېږي باید د نړیوالو له لورې منظوي شي، ځکه په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې د تروریستانو روزل یې په شوق قتل شوی دی. د هند حکومت پر پاکستان تور لګولی چې څو ورځې وړاندې یې په کشمیر کې پر پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تیره میاشت پر پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره مبارزه وکړي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د تروریزم پر ضد د خپل حکومت مبارزه بریالۍ وبلله. وی ویل چې پاکستان د تروریزم قرباني دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا ځینې برخو ته په اشاره وویل چې د چا خپل محل د شیشې وي د نورو کورونو ته کاڼي نه ورولي، او څرګنده یې کړه چې د هند حکومت کره شواهد لري چې هلته په یو لړ تروریستي حملو کې د پاکستان لاس ثابتولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سعید همایون غورزنګزوی د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، په دې مناظره کې چې افغانستان یاد نشو، علت دا دی چې هغوی پوهیږي چې افغان چارواکي په فساد کې ښکیل دي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي، زما په نظر دا خو څه خبره نه ده چې بحث د افغانستان په اړه ونه کوي، ځکه چې کومک نه کوي نو اوس موږ دوی ته اړتیا نه لرو. فیصل له هلمند لیکي، زما په نظر دوی د افغانستان په اړه هیڅ فکر نه کوي او شاید افغانستان له دوی نه د هیرېدو په حال کې وي. توخی له زابل نه لیکلي، د افغانستان جګړه د امریکا جمهور راتلونکي جمهور رئیس ته د یو تریخ میراث په توګه پاتې کیږي. حامد ستانکزای د لوګر څخه لیکي، امریکا اوس افغانستان له یاده ایستلی ځکه چې امریکا خپلې ګټې له افغانستان څخه لاسته نه راوړي، اوس یې عراق او سوریې ته توجه زیاته کړې ده او ځکه یې افغانستان له یاده ایستلی دی. یو بل اوریدونکی الهام پردیس له خوست ولایت نه لیکي، د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ احساساتي سړی دی او ځان نشي کنټرولولی که ولسمشر شي، امریکا او نړۍ به له کړاوونو سره مخامخ کړي. قدر منو اوریدونکو، دا د خبرونې پروستي برخه کې لمړی تند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام اوري، ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خپور شي.
تند څنګ د ځوانانو خبرونه.
درنو اوریدونکو سلام، په دې تاندې څانګه کې د یو داسې ځوان په اړه خبرې کوو چې په کم عمر کې ډیر څه زده کړي او ډیر کارونه یې کړي. که د خپرونې تر پای را سره ملتیا وکړئ، دا دې ځوان له ډیرو کمالونو به خبر شي.
پتول علومو باندې تحقیقات وکړم او خپل هیواد ته علمي کار وکړم.
دا ځوان چې تاسو مخکې غږ واورید محمد ادریس احمدی نومیږي. ادریس په 1902 کال کې زیږیدلی. کله چې عمر د ښوونځي شو نو د تاجور سلطانی ښوونځي ته ورغی. هلته یې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړې. وروسته بیا د عبدالغفور احمدی لیسې ته لاړ. ادریس په خپلو درسونو کې دومره لایق و چې دی کله په لسم ټولګي کې وو، د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته به یې درس ورکاوه. هماغه و چې په ښوونځي کې د نابغه په نوم مشهور شو. ادریس دا مهال د طب پوهنځي محصل دی او تر څنګ یې په یو شمېر کورسونو کې تدریس هم کوي. ادریس وایي کله چې په ښوونځي کې وو، دا فکر ورسره و چې علمي کارونه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
همدغه وخت څخه زه په دې سوچ کوم چې په ټول علومو باندې تحقیقات وکړم، او له دې لار څخه زه کولی شم چې خپل هیواد ته علمي کار وکړم یا لاسته راوړنې ولرم. له دې څخه زه په مکتب دورو کې کانفرنسونه لرو په ټول علومو باندې، او زه له ماشومتوب څخه زما دا زیر علاقه دی چې زه په علومو باندې کار وکړم.
په نړۍ کې هیڅ کار ناممکن نه ګڼل کېږي. ادریس احمدی هم وایي انسان هر څه چې وغواړي ترلاسه کولی شي، خو په دې شرط چې هڅې وکړي او له خپل کار سره علاقه ولري.
یو خو دا و چې زما شوق علاقه په دې کې و، او بل هلې ځلې هم دې رول لري پکې، او زه خپله په دې باور یم چې انسان کولی شي چې هر څه چې وغواړي ترلاسه کړي. له همدې کبله زموږ د مغز دا ډېر ظرفیت لري، او دا کولی شي چې اته بلیون کتابونه پکې حفظ کړي.
په ژوند کې یوه مهمه خبره دا ده چې هر انسان په ځان باور ولري، او دا باور ورځ تر بلې قوي کړي. د بیلګې په ډول هر زده کوونکی کولی شي په ځي کې د ادریس احمدی په څیر تکړه شي، خو شرط دا دی چې دوی ځان ته د زده کړو یو مناسبه طریقه جوړ کړي او ډیره هڅه وکړي.
له هر څه څخه مخکې اعتماد به نفس ډیر مهم ده. یو شخص باید اعتماد به نفس ولري، او بل ور باندې دا به پوه شي چې د هغې مغز چې ده د کمپیوټر څخه ډیر قوي ده. یو کمپیوټر مثلا 1000 GB هاردیسک لري، مګر د انسان د مغز جی بی یا هاردیسک حافظه چې ده میلیون ها او تریلیونو کتاب څخه ډیر ده. دوی باید یو سیستم خپل ځان جوړ کړي، کوشش وکړي چې د ریاضي څخه ریاضي ته علمي څخه پراکټیک راولي، او کله چې دوی په پراکټیک ولید دوی کولی شي چې علاقه وربند پدې شي، او کله چې علاقه وربند پدې شي دوی کولی شي چې په دې رسنۍ په دې مضمون کې خپل مهارت زیات کړي.
مخکې مو وویل چې درس په خوانځي کې د نابغه په نوم مشهور و، خدای وایي دا لقب ورته ډیر مهم نه دی. د دې یوازینی هیله دا ده چې پرمختګ وکړي او نورو هیوادوالو ته خیر ورسیږي.
دا کلمه مهمه نه ده چې ما خپل ځان نابغه وایم او چیرته یو شخص ما ته نابغه وایي زه ور باندې خوښ شم. زه غواړم چې خپل هیواد ته عملي لاسته راوړنې ولرم. زه غواړم چې په رقابت په نړیوال رقابتونو څخه، علمي رقابتونو څخه اشتراک وکړم، لکه یوروپ څخه او داسې نور هیوادونو څخه. او دا ما په پورې چې دا ډیره مهمه ده، دا چې زما له کارونو څخه، زما له فعالیتونو څخه، له نورو هموطنانو هیوادوالو څخه مرسته وشي، او له نور څخه زما د فعالیتونو څخه ګټه اخلي.
د انسان ذهن چې څنګه وروزل شي هماغسې تمایلات خپلوي. د بیلګې په ډول که یو څوک له ماشومتوبه له کتاب سره رالوی شي، له هغه سره درسونو ته تمایل ډیر وي. که څوک له ماشومتوبه لوبې کوي، هغه بیا په لوبو مین وي. خو ادریس بیا کوم داسې مهارت درلود چې په خپلو درسونو کې دومره لایق و؟
دا هم دا لکه یو ورزش ده. ورزشکار مثلا کولی شي چې ډیر ښه فعالیت وکړي، دا اره لري په تمرین باندې. کله چې یو انسان په علمي شیبو کې تمرین زیات ولري، او په خپل ځان باندې هلې ځلې وکړي، او کوښښ او زیار وباسي، دوی کولی شي چې خپل علمی ظرفیت ارتقا وکړي. ناکام خلک مثلا انشتاین لرو، مونږ نیوتن دی، لاپلاس دی، ماکسویل دا چې په اولې ژبه کې دوی داسې سوچ کړي په خپل ځان باندې چې دوی تنبلان دي، مګر اوس په نړیوال سطح کې نابغه دي. یعنی دا مهمه نه ده، مهم دا ده چې انسان ورباندې هلې ځلې وکړي.
ادریس وایي علم او زده کړه حد نه لري. هر انسان چې هلې ځلې او فعالیتونه وکړي هغه کامیاب دی.
سختن تعالی جل جلو په بقره شریف کې قرآن کریم کې ویل دی چې مونږ انسان ته هر څه د هستی راس امر باندې زده کړی ده. له دې کبله مونږ داسې نشي کولی چې وایو چې نبوغي سطح یو لمده حد لري. دا حد نه لري، دا الرلی په تمرین باندې، په تمرکز باندې، په فعالیتونو باندې چې هماغه خلک تر کوم حده پورې کولی شي چې فعالیت وکړي.
ادریس احمدی لیکوال هم ده. د ډیر کتابونه د خوانځیو د زده کوونکو لپاره لیکلي، خو نور کتابونه هم ورسره شته چې لا چاپ شوي نه دي.
ساینسي برخو کې د اجتماعیت برخو ده، په کانکور برخو ده، سوال جواب ده، او به له دې څخه دوه کتاب مې ده. یو د سرتاج تاریخ په نامه، او بل مې غروب سرخ په نامه، چې پکې تقریبا 10,000 کتاب شامل دي. او نور کتابونه به مې تعریف کړی یم چې تر اوسه پورې چاپ نه دي شوي.
احمدی د نویني په نوم یوه نوې ژبه هم رامنځته کړې ده. په دغه ژبه کې چې ډېر سمبولونه دي، په علمي کارونو کې به ترې استفاده کیږي.
نوینی ژبه چې ده دا د دې اصول د دې ګرامر څخه د دې ګرامر ډیر قوي ده. دا درې سوه سمبول لري، دا چې درې سوه سمبول لري دا په دې کې دا داسې یو مهارت شته چې دیر الف دی دیر بی ده دی او دا یو لهجې هم لري خپل ځان پورې. مثلا زه وایم چې یې هر موږ رحسن د پایز ویلست دا داسې ده چې زه اوس به ویل چې اوریدونکو سلام علیکم. ژبه اکتسابي ده، اکتسابي په دې معنی چې موږ خپل ځان څخه کولای شو چې یو ژبه جوړ کړو، مګر په قوانینو باندې، په سمبولو باندې، په یو سوت باندې، په لهجې باندې چې مخکې له دې څخه موږ ور باندې یو قانون جوړ کړو. په دې باندې پوهېږم چې دا ژبه په نړۍ کې دومره مسمر تمام کېږي نه. له همدې څخه زه د دې ژبه کولای شم چې ډېر استفادهګان وکړي، لکه په سمبولونو باندې، لکه په ریاضت او فزیک باندې نور سمبولونه په مې جوړ کړي.
د نړۍ کامیاب خلک تل فکر کوي چې څنګه ښه کارونه وکړي، په دې ډول چې هیڅوک هم د مخالفت لپاره بهانه پیدا نه کړي. هر انسان باید دا زده کړي چې د ټولو ښېګڼه وغواړي، نه دا چې یوازې د خپل ځان غم ورسره وي. له ادریس سره هم یوازې د ځان غم نه دی، هغه وایي غواړي چې ډېر نور ځوانان هم د ځان په څیر وروزي.
یو خو دا مسله د کتابونه ده، او بل مو زه د کورس د کانکور استاد یم، د ریاضي او فزیک کیمیا ساسات استاد یم، او بل د تیوی پانتون استاد یم. او زه له استاذی لار څخه زه غواړم چې ور باندې خدمت وکړم، او ځوانان کولای شي چې تر کوم حد پورې چې زما واسطه دی زه د دوی په خدمت کې تیار یم.
هر انسان د کامیابی مزل کچ کولای شي، خو چې خپل پټ استعداد وپیژني او په هماغه برخه کې خواري وکړي. ځوانان کولای شي له ټولو هغو شیانو څخه ګټه واخلي چې ورسره دي. لومړی باید معلوم کړي او بیا سمه استفاده ترې وکړي.
دا داسې ده چې ټول خلک په یو برخ کې استعداد لري، دوی مخکې له دې چې غواړي زده کړې وکړي او فعالیت وکړي، دوی خپل ځان سره سوچ وکړي چې زما استعداد په کوم شیبه کې ده او زما علاقه په کوم شیبه کې ده. ټول انسانان په یو رشته کې، په یو بخش کې یا په بل بخش کې مهارت استعداد لري. بې له دې څخه دوی یو سیستم خپل ځان څخه جوړ کړي، دا یو هدف جوړ کړي. کله چې مونږ هدف ولرو، کله چې مونږ هدف تعین وکړو، له هدف څخه زمونږ په ځان کې، زمونږ په وجود کې شوق پیدا کیږي، او دا شوق کولای شي چې درس به مې جذب وکړو. ډېر مهمه ده دا چې تمرکز ډېر رول لري. مثلا یو خلک ده، یو شخص ده چې دا مطالعه کوي مگر فکر په مطالعه کې نه ده، یعنی په دې معنی چې دوی درس نه شي کولای چې جذب وکړي.
ادریس احمدی له نورو ځوانانو غواړي چې تعلیم، سپورت او د نورو مهارتونو زده کولو ته ملا وتړي، او دومره هڅې وکړي چې یوه ورځ خپلوان او وطنوال پرې وویاړي.
زه ځوانان څخه، همزول څخه، ټول څخه، خصوصا د جوان قشر څخه غواړم چې دوی په ورزش څخه، په علومو، په مهارتونو دوی خپل استعداد رشد ورکوي، او ډېر هلې ځلې وکړي خپل ځان باندې، او همچنان دوی په دې سوچ کوي چې په افغانستان کې نړیوال او منطقي سطحو کې افتخار برولي، او زموږ هیواد له نورو هیوادونو څخه عقب مانده دی، یعنی په دې معنی ضعیف ده. او موږ باید په دې سوچ وو چې له خپل هیواد څخه په مدرن علوم څخه برابر معیار او عیار وکړو، تر څو چې موږ کولای شو چې خپل خاورې ته خدمت وکړو.
په اوسنۍ رقابتي نړۍ کې که غواړئ چې ښه او با کیفیته ژوند وکړئ، باید لایق اوسئ. څومره مو چې د پوهې او معلوماتو کچه لوړیږي، هغومره اسانه او آرامه ژوند کولای شئ. په همدې خاطر باید خپل ځان او صلاحیتونه وپیژنئ، په وخت پریکړه وکړئ، غلطي مو تکرار نه کړئ، نوښتګر او روښانفکره اوسئ، او هر ورځ مطالعه وکړئ. خو ګوریدونکو د تاندې څنګ محمدوم روا دا د ازادي رادیو نورې خبرونې هم په دې پته اورېدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څنګ. تر بلې تاندې څنګ مو الله مل شه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خراغلاست.
په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځان وژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځان وژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهره کې مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څښلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو 2 کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعې ثبت شوي وه، چې د دې د منځه تقریبا 643 کسان یې ښځې او 562 کسان یې نارینه وو. زموږ د نوې امار چې د عامې روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1341 سوختګي واقعات ثبت شوي او 3465 د تسمم واقعات دي کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثر قربانیان هم زموږ خواندي پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونه چې د سږ کال په جریان کې ډېرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا، د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډېری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور د نجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې، چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکو چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلن نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
دولس کاله مې په همدې جګر خونې تیر کړي. میړه مې نشه کوي. څو ځله مې ورته وویل چې زه پرته له تا څوک نه لرم. که غواړې زه ژوندی وسم نشه مه کوه، خو خبره نه مني. د پلار کره مې نه پرېږدي. وایي پلار او د تره زمنو ته دې مه وایه. وایي ته چې ما سره خوشحاله نه، سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم. ما ویل زه طلاق نه اخلم، د پلار نوم نه بدوم. دوه ځله پخوا مې هم په ځان تیل واچول، خو چا پرې نه ښودم چې ځان وسوځوم. دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما څو ځلې د ځان وژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو، خو مړه نه شوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه، کورنۍ ستونزې، روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځان وژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي، نو آیا ځان وژنه د حل لاره ده؟ ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي، او یا هم که له مرګه راوګرځي آیبي به وي، او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. دنیا عالم محمد الله سعید زاده وایي د اسلام له نظره ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عاقلي او مسلمانی، هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دي یا خودکشي ده، په دې باندې لاس پورې کوي، دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده. او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي، هغو ته په کار داده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري، هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي، تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیالته هم د دې امکانات نه ونو، قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي، تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده، هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني، څه ډول سلوک کوي؟ د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی، او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني، سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواعی خشونت علیه زنان که
ده خود پا ورانده ده تاوتریخوالی ده قانون لمخی ده تاوتریخوالی طول دولونه چی دو بیشت مورده کیگی جرم دی چی پدی که یو زن وژنه ده 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 قانون پی ویشت مماده که راغلی که چیری وخزا ده تاوتریخوالی لعمل زن سوزوانی یا زن وژنه ده مجبوریگی ده تاوتریخوالی عمل ده خزی ده معلولیت یا تپیکی دو بسورت که په متوسط حبس او کچیر خزه عمری په اوکت حبس چې لسکلونو زیات نوی محکومیږي.
ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، په مخدره توکو روږدېدل، بېوزلي، کورني تاوتریخوالي، ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده، چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي، چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي، چې د همدې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همداراز کورنیو ته سپارښتنې لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته یې بوزي، او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی، چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دند داده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نظما هیله داده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه داده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي، او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي، د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډېرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکارۍ سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره په لیکن برنامې ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوس کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوندو ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه مېرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې محتاط او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله مېرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه څخه دی؟
درنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غوري وکړي. همدارز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو